ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د یاد وزارت سرپرست امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی روز اوتن بایبا د لیدنې په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوحې د غونډې لپاره باید داسې اجنډا چمتو شي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیبچری. پدیخ پرونی که ده ماشوم ده ورزی پا مناسبت ده کسه لیکوالی نعیمه غنی څرګنده ونی لرو.
ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډېره خوښه کړي.
د ماشومانو لپاره یوه کیسه هم اورېدلی شئ.
د مني په یوې سړې او باراني ورځ کې شمک او ممک دوه موږک ورونو د کور له کړکۍ نه بهر شکل د باران ته کتل. ممک چې لکۍ له ځانه راتاو کړې وه ورو یې
له یوه مهم تاریخي اثر مو خبرو چې نوی چاپ شوی او لیکوال عتیق ځاځي پښتو ته ژباړلی.
ډېر ښه سند دی د افغان انګلیس د اول جنګ. یو انګریزي ښځې لیکلی.
په کندهار کې له پیړیو راهیسې د توتو میله دود ده. دې میلې ته مو ورولو. دا اونۍ د ماشوم له ورځې سره پیل شوه. په افغانستان کې د غبرګولۍ یولسمه د ماشوم ورځ ده. د جون په لومړۍ نیټه له 1950 کال را په دې خوا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، خو لا هم په ټولو هیوادو کې د ماشوم ورځ په یوه نیټه نه وي. د راپورونو له مخې دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1920 کال کې په ترکیه کې داسې ولمانځل شوه چې د اپریل په 23 یې د ماشومانو په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړه. بیا نه کاله وروسته تر دې د اوسنۍ ترکیې د مؤسس مصطفی کمال اتاتورک له لورې دا ورځ رسما د ماشومانو د ورځې په نوم ونومول شوه. په یو شمېر هیوادو کې بیا د نومبر په 20 د ماشوم ورځ لمانځل کیږي. په دې نیټه په 1950 کال کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د حقونو اعلامیه هم تصویب شوه. د ماشوم د ورځې هدف یوازې د ماشومانو جشن نه دی، یو اصلي هدف یې په نړۍ کې دا دی چې له ماشومانو سره مشران له خشونته لاس واخلي. د ملګرو ملتو د ماشومانو په کنوانسیون کې راغلي دي چې ماشوم باید په یوه خوندي چاپېریال کې په خوشحالي او مینستر شي. د ارواپوهانو په باور ماشوم ته د خوندي چاپېریال د جوړېدو یوه وسیله دوی ته د کیسو لیکل دي، ځکه چې ماشومان له کیسو سره مینه لري او د کیسو په مټ مشان کولی شي چې ارزښتمن پیغامونه ماشومانو ته ولېږدوي. ارواپوهان وایي که ماشوم ته څوک ووایي ښوونځي ته ولاړ شه، ښه هلک مکتب ته ځي، نو دا وینا به دا ګټه وکړي چې ماشوم ښوونځي ته ولاړ شي. خو بل لور ته مخامخ نصیحت د ماشوم شخصیت اغېزمنوي او تل ممکن بل ته وګوري چې څه ورته وایي چې بیا هغسې وکړي. اما که همدا ډول نصیحت په غیر مستقیم ډول د کیسې په پیغام کې نغښتی وي، ښایي هم ماشوم مکتب ته ولاړ شي او هم یې شخصیت اغېزمن نه شي. د دې تر څنګ هغه کسان چې ماشومانو ته کیسې لولي د ماشوم د اورېدو مهارت ورسره پیاوړی کیږي، او که ماشوم کیسه اوري یا یې خپله لولي تخیل یې پراخیږي. کیسې په ورته وخت کې د ماشوم د حافظې له غښتلي کېدو سره مرسته کوي، ځکه چې پیښې ذهن ته سپاري. د ماشومانو کیسې دا مرسته هم له ماشوم سره کوي چې له نویو شیانو سره آشنا شي، او ماشوم ډېر کله د کیسې د کرکټر په ځای ځان احساسوي، چې د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې ارواپوهان ټینګار کوي چې کرکټرونه پکې مو وښنی او د کیسې انجام بریالی انځوروي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې ماشوم ته څرنګه کیسه ولیکو. لیکوالی نعیمه غنی ماشومانو ته د کیسو د لیکلو ورکشاپ پیل کړی دی. آغلی غنی دا ورکشاپ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له لارې وړاندې کوي. نعیمه غنی چې ماشومانو ته یو لړ کیسې لیکلي دي لکه پیشو او پنیر، د شار ډالۍ، شپږ سترګې، زیړه زرخونه، همدارسې د ماشومانو د کیسو ټولګه د خاورې شاپیرۍ او اتل بستوري راوړي چاپ شوي دي. په دې برخه کې دوی نور اغېزمن کارونه هم کړي دي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بلې غړي معصومی غرنۍ ازادي راډیوي مجلې ته د واټساپ له لارې پرالېږلي پیغام کې د دې ورکشاپ په اړه وویل.
ورکشاپ چې په درې برخو کې چمتو شوی و، ماشومانو ته یې د کیسې لیکلو د اصولو په برخه کې دوه موضوعات لرل. یو، د ماشوم ادبیاتو ویش د عمر په اساس،
دوه د لیکنو څومروالی او څرګندوالی، درې قوانین اړین دي که لیکل، څلورم د لیکلو اڅه، پنځم د درې قانون.
له درې قانون څخه د کره کتونکو هدف دا دی چې د کیسې په پیل کې کرکټر له یوې ستونزې سره مخامخ شي. د داستان په ترڅ کې کرکټر بیا بیا او د درېیم ځل لپاره هڅه کوي چې مشکل حل کړي، خو بریالی کیږي نه. بلاخره په څلورمه هڅه کې اتل له دې ستونزې راوځي چې له رواني پلوه دا مهمه ده چې دا مشکل کرکټر د لویانو له مرستې پرته حل کړي، چې په دې ډول د اورېدونکي ماشوم یا لوستونکي ماشوم باور په ځان زیاتی شي او اعتماد یې پیاوړی کیږي، ځکه چې دی د کیسې د اورېدو یا لوستو پر مهال د اتل په ځای ځان تصوروي. دا پوښتنه مهمه ده چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړیو د آغلي غني له دې ورکشاپ څخه څه زده کړي دي. بیا هم معصومه غرنۍ
ماشومانو ته د کیسې لیکلو د دې ورکشاپ له زده کړو دا و چې د ماشومانو ادبیات لوستل، ماشومان مخاطب ګرځول، قوي پیام انتقالول، انځوریز لیکل، لنډ لیکل، هر فکر په یوه مستقله جمله کې ځایول، ساده لیکل، بیل بیل صفتونه پکارول.
اخلي غرنۍ زیاته کړه چې د دې ورکشاپ یوه مهمه ګټه دا هم و چې عملا د بهیر برخوالو د ورکشاپ د لارښوونو په رڼا کې کیسې ولیکلې. دې ته شمک او مامک کیسه لیکلې ده. دا کیسه له دوی څخه اورو.
د منې پیاوی سړی او بارانی ورځ کې شمک او مامک دوه موږه کورونو د کور له کړکۍ نه بهر شکل باران ته کتل. دوی نن په کور کې یوازې وو. مور او پلار یې ساعت مخکې له کوره وتلي وو چې د خوړلو لپاره څه راوړي، او دوی ته یې ویلي وو چې له کوره بهر ونه وځي. شمک او مامک لږ غلي کېناستل، خو ورو ورو یې زړونه په تنګ شول. شمک چې له مامکه مشر وو ویې ویل، تر څو چې مور او پلار راځي موږ څه وکړو؟ مامک چې لکۍ له ځانه راتاو کړې وه ورو یې وویل، نه ګورې چې بهر څومره تیز باران وریږي او بیا موږ د بهر تګ اجازه هم نه لرو. شمک له لنډ فکر وروسته وویل، راځه دواړه د یوې پښې لوبه وکړو. مامک وویل، د یوې پښې لوبه؟ شمک وویل، ګوره موږ دواړه به خپله یوه پښه په لاس ټینګه ونیسو او په بل لاس به یو بل ټیل وهو، هر څوک چې ولوېد لوبه یې پایللې. مامک لوبه ورسره ومنله. لوبه پیل شوه. دواړو ورونو په خندا خندا یو بل پورې وهل. یو ناڅاپه په لوبه لوبه کې شمک شاته گذار شو، خړې دوړې پورته شوې او د کور په دیوال کې یو غټ سوری پیدا شو. دواړو وارخطا د کور بلې خوا ته منډې کړې. مامک ژړغوني وویل، اوس به څنګه کوو؟ مور او پلار ته به څه ځواب ورکوو؟ دواړه په چرت کې تللې وو. شمک وویل، راځه چې سوری ته ورنږدې شو، کیدای شي کوم څه پیدا کړو او سوری پرې پټ کړو. شمک مخکې او مامک ورپسې د سوری لور ته نږدې شول. کله چې شمک سوری ته سر وردننه کړ نو یوه رڼا یې تر سترګو شوه. دواړه ورو ورو د رڼا خوا ته روان شول، تلل او تلل تر څو یوې غټې کوټې ته ورسېدل. د کوټې په منځ کې د لرګیو یو میز پروت و، مخ ته یې یوه څوکۍ ایښې وه. شمک او مامک ورو ورو د میز خوا ته ورغلل او بیا په ټوپونو د میز سر ته ور وختل. د میز په سر یو جوړ زرابیني عینکې ایښې وې، تر څنګ یې یو کتاب ایښی و. د کتاب په سر یو پنسل قلم پروت و. شمک عینکو ته وکتل او ویې ویل، ای ګوره دلته د ښیښې دوه غټ غابونه دي. شمک د عینکو بلې خوا ته واوښت. د عینکو هغې خوا نه یې مامک ولید چې د غره غوندې غټ شوی و. شمک چیغه کړه، ویې په مامک څه وشول؟ سر یې د کدو غوندې، پزه یې د بادرنګ غوندې او غوږونه یې د پیشو ترو د تبۍ غوندې ښکاري. شمک له ډاره شا شاته تلو، یو ناڅاپه له میزه وغورځېد. مامک حیران شو، هغه هم شمک پسې له میز نه راښکته شو. شمک چې څه شیبه له ډاره بیوخه شوی و، مامک ته یې د ښیښې غابونو ټوله کیسه وکړه. مامک د شمک له کیسې ډېر حیران شوی و او غوښتل یې چې د ښیښې غابونو په کیسه ځان پوه کړي. شمک نه یې وغوښتل چې بیا دواړه میز ته وخیږي. شمک ورسره ومنله، خو مامک ته یې وویل چې دا ځل به هغه د غابونو بلې غاړې ته ځي. کله چې مامک شمک له عینکو ولید نو دی هم وډار شو، خو دی لږ څه زړور شوی و. څو ځلې عینکو ته ورنږدې او لیرې شو. بیا یې له شمکه وغوښتل چې ځایونه سره بدل کړي. اوس نو شمک هم نه ډارېدو. کله به شمک د عینکو دې غاړې ته راغی او کله مامک، او کله به یې چې یو بل ته وکتل نو له خندا به یې خپلې خېټې ټینګې ونیوې. دواړه ښه ساعت ولوبېدل. شمک او مامک چې له عینکو سره لوبو نه ماړه شول، د عینکو تر څنګ ایښه شوي کتاب خوا ته لاړل. مامک د کتاب په سر د پراته پنسل څوکې ته وخوت. د پنسل بلا خوا پورته لاړه. مامک له شمکه وغوښتل چې له ده سره د پنسل لوبه وکړي. دواړه د پنسل دوو خواوو ته کېناستل. چې شمک به ښکته لاړ، مامک به پاس لاړ، او چې مامک به ښکته شو نو شمک به پورته تلو. دواړو بیا ښه لوبه پیدا کړې وه او خوشحاله وو. دوی په لوبو کې وو چې د کوټې دروازه خلاصه شوه. دواړه په منډه د میز له سر نه لاندې وتښتېدل. اول ته په یوې ګوښه کې پټ شول. یو سړی د ډوډۍ نه ډک غوا په میز کېښود. د میز مخته په چوکۍ کېناست. عینکې یې په سترګو کړې. پنسل یې یوې خوا ته کېښود. کتاب یې خلاص کړ. څو پاڼې یې واړولې. کتاب یې بېرته بند کړ او په غاب کې ډوډۍ یې وخوړله. غاب یې همالته د میز په سر پرېښود. له کوټې ووت او دروازه یې کلکه بنده کړه. شمک او مامک بېرته د میز سر ته وختل. په غاب کې د پاتې شوې ډوډۍ وړو ټوټو ته دواړه له خوشحالۍ په ټوپونو شول. مامک غوښتل چې د ډوډۍ خوړلو پیل وکړي، خو شمک یې لاس ونیو او ورته یې وویل راځه دا خواړه له ځانه سره کور ته یوسو، له مور پلار سره به یو ځای وخورو. دواړو د خوړو پاتې برخه چې د ساندویچ غټه ټوټه او د سرې مڼې یوه برخه به په کشولو کشولو د میز ته راښکته او بیا یې د سوري له لارې کور ته یووړل او د کور په یو کونج کې ځای په ځای کړل او خپله مور او پلار ته انتظار کېناستل. شېبه وروسته یې مور او پلار ستړي ستومانه او تش لاس کور ته راننوتل. مور یې وویل بچیانو مونږ ټولو ځایونو ته لاړو، خو باران ډېر تیز و او ټول ځایونه اوبو نیولي وو، نو د خوړلو لپاره مو هیڅ هم پیدا نه کړل. همدومره مو وکړل چې ځانونه تر کوره را ورسو. شمک او مامک په خوشحالۍ ځانونه د مور او پلار غېږ ته واچول او ټوله کیسه یې دوی ته وکړه. مور او پلار یې ډېر خوشحاله شول او بیا ټولو چې ډېر وږي شوي وو په مړه ګېډه ډوډۍ وخوړه. د ډوډۍ خوړلو وروسته ټولو په ګډه تصمیم ونیو چې د ژمي تر پایه به په دیوال کې سوری نه پټوي.
د شمک او مامک کیسه د ماسمی غرنۍ په وینا د دریو او پنځو کلونو ترمنځ ماشومانو ته لیکل شوې ده. ارواپوهان ماشومان د یو بیش له مخې په څو مرحلو ویشي: له دریو تر پنځو، له شپږو تر اتو، له اتو تر دولسو، له دولسو تر پنځلسو او بیا تر هغه وروسته تر بشپړ زلمیتوب پورې. د هرې مرحلې لپاره بېله کیسه پکار ده چې بېلې ځانګړتیاوې لري او بېل نثر غواړي. له کیسه لیکوالې نعمي غني څخه به واورو چې دوی له دې ویش سره موافق دي که دي، نو لیکوال یا لیکوال به لومړی له رواني پلوه د ماشوم له خصوصیاتو سره ځان بلدوي، بیا به نثر سموي او بیا به کیسه لیکي.
د عمر په اساس د ماشومانو د کیسو ویشل هغه اصول دی چې لیکوال ته دا پلاس ورکوي چې په اسانه کیسه ولیکي، ځکه چې هغه ته مخاطب معلوم وي چې چاته یې لیکي، ماشوم څومره پوهیږي یا مثلا څومره هغه برداشت لري د یوې کیسې څخه، څومره اخیستنه کولی شي، نو مفاهیم ورته ساده کوي، ژبه ورته ساده کوي یا هغه کلمات کاروي چې ماشوم یې په هغه عمر کې پرې پوهیږي یا پوهېدلی شي، یا هم هغه پیامونه ډېر ساده او لنډن پیامونه په کیسه کې راخلي. تا د لیکوال دپاره یو ډول اصول دی او فکر کوم ډېر ښه دي. خو زه وایم هغه کسان چې نوې په کیسه لیکوالۍ باندې شروع کوي ماشومانو ته کیسه لیکي، د هغوی دپاره ډېره به موضوع نه سخته وو، کولی شي د فولکلور په ډول لنډې لنډې کیسې ولیکي چې یو ښه پیام ولري د ماشومانو دپاره. یا وروسته وروسته چې کله دوی کیسه لیکي، دوی خپله پوهیږي چې زما په کیسه کې څه کم دي، زه څنګه دا ښه کولی شم. بیا کولی شي چې په دې برخه کې له داسې کسانو سره مشوره وکړي چې هغوی د ماشوم پروزنه کې لوی لاس لري، یا هم هغه کسان چې مثلا د نثر په لیکلو کې دوی ته مشوره ورکولی شي، داسې کسانو سره مشوره وکړي چې مثلا دا د ماشومانو دپاره د نثر مناسب دی که نه دی. یا خپله هم بیا ورو ورو متوجه کیږي چې مثلا ما چې څه لیکلي دي کله چې زه ماشوم وم، یا دغه ماشومان چې دا زه ورته لولم، یا د دوی په شاوخوا کې چې ماشومان دي هغوی په دې کیسه باندې پوهیږي که نه. نو زه وایم چې همدومره چې دغه ویش مهم دی او د دې ویش په رڼا کې ماشومانو ته د کیسو د لیکلو هغه بېلابېلې ځانګړتیاوې مهمې دي، د هغې ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې موږ په کیسه لیکلو پیل وکړو او کیسه ولیکو، بیا وروسته د نورو خبرو ته راشو.
د لومړیو مرحلو د ماشومانو لپاره رسمونه ډېر مهم دي. ستاسو په فکر د دغو ماشومانو لپاره تر کیسې لیکلو وروسته د رسم هم باید وخوړل شي که نه پروا نه کوي؟ همدا کیسې دي همداسې له انځورونو پرته خبري شي.
رسامي خود وسنيو چاپي کیسو یو برخه ګرځیدلې ده، خو سنغه کیسې چې د ډېر وړ عمر ماشومان لپاره دي او یا مشران ورتلولي نوي ماشومان چې په کیسو لوستلو باندې پیل کوي، په هغه کتابو کې رسامي اوس یوه حتمي برخه ده او ډېره ښه هم ده، ځکه چې ماشوم کیسه ډېره نه نږدې حس کوي، له رنګونو سره آشنا کېږي او د خپل ذهن او تخیل په مرسته هغه فضا یا هغه د کیسې ماحول تجربه کوي. خو دا هم مهمه ده چې کیسه څنګه ماشوم ته لوستل کېږي. که موږ یو کتاب چې اس رسامي هم ونه لري او یا یوه کیسه چې حتی په کتاب کې لیکل شوی هم نه ده، موږ ماشوم ته هغه په داسې الفاظو باندې وکړو چې د ماشوم ذهن ته پریوزي او ماشوم هغه کې تخیل دغه تخیل را وپاروي، نو هغه به یوه کامیابه کیسه وي. او زما هدف دا دی چې ماشومانو ته کیسې که څوک یې لولي هغه ډېر په ښه مهارت سره ورته ولوستل شي د مړو ماشومانو دپاره، او که د لویانو دپاره بیا رسامي ونه اوسي هم لویان بیا کولی شي لوی یعنې د هغه ماشومان چې عمر یې د لسو یولسو کلونو په شاوخوا نه پورته دی، هغوی کولی شي چې بیا پرته رسامۍ څخه هم د کیسو څخه خوند واخلي. البته چې رسامي د لویانو دپاره هم ډېره بخوانده سنه دي، او موږ تاسو ټول کله چې یو رسم د یو کیسې سره ګورو هغه رسم ته حتمان یو ځغلنده نظر کوو او فکر پرې باندې کوو، یا کله کله د تخیل په مرسته هڅه کوو چې د کیسې هغه متن او دغه انځور سره ګډ کړو.
آخلی غنی په افغان ټولنه کې له ماشومانو سره تر نارینه او ښځې ډېر بوختې وي، او په حقیقت کې دوی روزي. په دې ډول دوی د ماشومانو له روحیاتو سره ممکن ډېرې آشنا شي. که داسې وي او موږ ماشومانو ته کیسې ولیکو، د ښځینه لیکوالو د ماشومانو کیسې به مو ډېرې هنري نه وي؟
دا ښکاره خبره ده چې نه یوازې د کیسې لیکلو په برخه کې، بلکې د ماشوم د روزنې په هره برخه کې د ښځو رول یو مثبت رول دی. یو ښځې ډېر ژر له ماشوم سره ارتباط ټینګولی شي، او همدارنګه ماشومان له ښځو سره ځان ډېر نږدې حس کوي، ځکه چې ممکن هغه د خپلې مور تجربه له دوی سره وکړي. همدارنګه دوی هغه الفاظ چې دي د ښځو الفاظ د مور د ژبې الفاظ ته ورورته دي، نو ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډېره خوښه کړي. نو دا به ډېره ښه خبره وي چې میندې د ماشومانو لپاره ولیکي. بالکل،
د ماشومانو لپاره که کیسې ولیکو یا بهرنۍ کیسې ورته وژباړو، یو مهم ټکی دا دی چې ماشوم څرنګه وهڅوو چې کیسه ولولي. ستاسو نظر؟
بالکل، ډېر کورنۍ د دې برخه کې چې څنګه ماشومان لوستلو ته وهڅوي بېلابېل لارې چارې کاروي، او ممکن په دې کې ډېر بریالي هم وي. د بېلګې په ډول موږ اکثر کورونو کې له یو ماشوم څخه زیات ماشومان وي، دوه درې ماشومان وي، که هغوی یو ځای را سره راټول کړی شي او په ګډه یو کتاب هغوی ته ولوستل شي، کله چې دوی واړه دي یا کله چې دوی لویان دي، دوی وهڅول شي چې په ګډه یوه کیسه ولولي، او یا هم لویان خپله کتاب راواخلي او دوی هم سره راټول کړي چې کتاب ولولي. ممکن په هغه څو ورځو کې چې کله باران ورېږي، یا مثلا کله چې واوره ورېږي، یا هم ډېره ګرمي وي چې ماشومان بیرون ته نشي تلای خو زړه یې کور کې تنګ وي، دغه وخت ډېر ښه وخت دی د پاره چې ماشومان په کتاب مصروف کړو او هغوی دپاره کیسه ووایي، او یا هم کتاب په لاس کې ورکړو چې ویلولي. همدارنګه په خپله کتاب را واخلو، او موږ چې کتاب لولو نو ماشومانو ممکن دا زده کړي، ځکه ماشومان همیشه د لویانو هغه پېښې یا تقلید کوي، نو ممکن هغوی له موږ څخه زده کړه وکړي او دوی هم له کتاب سره روږدې شي. نو فکر کوم هر څوک بېلابېلې لارې چارې په دې برخه کې لري.
له آغلي غني څخه مننه. تر یوې خبرتیا وروسته شعر ته مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
پیش کشی دی که بدی دی شاید تر هر چا مخکې هغه کسان ډېر متاثره کړي چې حساس دي. په ټولنه کې یو منلی حساس شخص شاعر دی. د افغانستان وروستیو سیلونو د سلګونو کسانو ژوند واخیست. استاد شاعر پې پیر محمد کاروان د سیلابور ماشوم فریاد پونم په خپل ژغ دا شعر بازادی راوی مجلې خبرونه لورولای دی.
زمه د خوږی یادې لغېږې نا خړو بو وړایم ممی وی خوا یا پرختې د مرګ خوب کومه ستړایم ما وی زبلو یا دنګ و نشم را بشي مرغې د ژوند چانگی با مصرو گولو نوست بڑی خوب خوشالی دجوند خر سیلاب چپیڑ پر مخرا کڑلا مات پتیگو زڑایم مات پتیگو زڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو بڑایم سخت زورور بلا واخستم چی غیران حیری دی پات دویر ساندو سلگیو تا خیند ران دیری دی زمی دخپل پلار تنا کلاس یما درد پا مخکڑا یم زمی د خوږی آدی لغېږې نه خړو اوبو وړایم یم ورکې ستا غېږه یې تشه کړه زه یې درنه زړه یوړم زه یو خوارکی افغان ماشوم ومه ورای نه وم لیوه یوړم خدای دې مل بغلانا پر ما گرانا شا تا تا تب خڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو وڑایم ممی وی خوایا پرختی دا مرک خوب کوما ستڑایم خوب کوما ستڑایم خوب کوما ستړایم.
د شعر په برخه کې د امریکایي منلي شاعر رابرټ فراست تعریف د پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد په شعر تطبیقی شي. فراست وای شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه په افغانستان کې ناورین هغه ژباړل شوی اثر دی چې په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس د وی اسيري نظربند انګلیزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې مشت لیکوال عتیق ځازي ترجمه کړی دی. له شغلي ځازي څخه به واورو چې په مشخص ډول څه شي دوی دې ته واڅول چې دا کتاب وشپړي.
ایو ډیر ښه سنت دی د افغان انګلیس د اول جنگ یو انګریزي خزي لیکلې دا انګریزي خزه د لیډی سیل نومیږي او د جنرال رابرټ سیل خزه ده چې په کابل کې باندې پاتې وه او میړه یې په جلال آباد کې وو او دې ښځې روزمره یادښتونه لیکلي دي چې څه پېښېږي. مثلا نن تاریخ په ویشتم د هغه د اپریل دا دغه کارونه شول. سبا ته اووه ویشتم دی څه څه شی وشول. بیا بالاخره دغه ښځه د وزیر اکبر خان د حفاظت لاندې پاتې کېږي تر څو چې بیا نجات ورکول کېږي. دا ټول جریان دی ځکه ما په ما وایي چې دا خو ډېر ښه سند دی که چېرته افغان ځوانان په راتلونکي کې غواړي ریسرچ وکړي په دې مسایلو باندې دا خو د هماغه زمانې موږ ته رسېدلی سند دی.
زازه صاحب مشخص ډول معلومات شوی درته چې د کوم کوم کلونو ترمنس د خاطرې لیکل شوی دي؟
تقریبا د سپتمبر د 1839 تر سپتمبر 1842 مشخص تر دوه کال کې.
کله چې تاسو د خاطرې ژباړلې د څه فکر مو کوچې یو ډول به طرف لیکل شوی دی ځکه چې ما یو وخت د افغانستان له ستر مورخ پوهن کاکړ سره مرکه کوله، هغه ته مې ویل چې ته څنګه د انګریزانو په منابع وباندې د افغانستان د هغه وخت د جګړو د په تاریخ باندې باور کوي. بیا دوی راته ویل وای د تاریخ لیکونکي یو وظیفه هم داده چې یو متن ته چې ګوري بیا خپل یو نتیجه اخلي او بعد لږ بیا نورو مراجعو ته هم مخه کوي. تاسو څنګه ښکاره سو دا کتاب یعنی داسې صادقانه لیکل شوی؟
صادقانه لیکل شوی دی، په یقین سره صادقانه. په اخر کې بیا خپل دغه ستوري یو تفسیره هم کړی دی چې مثلا د په انګلستان کې ځنه ورسپونه په دې ښځې په یادښتونو باندې تفسیری کړی بیا یا تا وې چې دا دی قانون تفسیری مثلا د وزیر اکبر خان صفات کوي، د خپل د تشریح کړی دی چې څه د وزیر اکبر خان صفات نه پوهم، دا د ما دښمن دی، دا داسې وژلو دی موږ ټول پوځي تبا کړی، مګر دغه دغه مثبت خصوصیات لري دا مې ولیک او چې دا څه پیښ شول د په څه رقم یو ساتلو څنګه مې به پالنه سره وکړه د ټول مې حقیقت ویل. ما د دې په دې په څنګ کې موازی یو بل کتاب چې په اخرو کلونو کې چاپ شوی دی، یو انګریز پروفیسر لیکلی دی په نوم د ویلیام دیرمپ چې هغه افغانستان ته راغلی و د کرزي په وخت کې، او دا قدم په قدم په هماغه ځای کې ګرځېدلی و چې دغه پیښې شوې وي. او ډېر منابع حتی د هند آرشیف، د انګلستان آرشیف، د کابل، حتی قندار ته تللی و ځینې افغاني منابع پیدا کړي. دا کتاب تاسو کولی شئ بازار کې پیدا کړئ په نوم د ریټرن آف ا کینګ، یعنی د شاه شجاع راتګ. ډېر مهم کتاب دی او دغه سری بیا د نورو منابعو خبرې هم کړي دي، لیډي سلیم یاد کړی دی. بیا دا ټول منابع چې سره موازنه کوي او پرتله کوي وایي چې هغه د ټول تقریبا عین خبره کوي. مثلا نور افسران د انګریزان افسران چې یادښتونه لیکلي دي او لیکلي مثلا دا یادښتونه داسې هم لیکل شوي دي چې مثلا یو څوک خپل مور ته خط لیکي، خپلې ښځې ته خط لیکي په انګلستان کې، وایي چې دغه دغه شان کېږي په دغه اوس دغه پېښې دي شوي دي.
ځازې صاحب ستاسو همدا اثر یوازې ژباړه ده، یعنې تالیف برخه نه لري چې له نورو منابعو سره مو هم پرتله کړی وي دا کتاب؟
نه، ژباړه دی، ولې د ما په سریزه او اخریزه د ما خبرې چې دغه لوستونکي ته مې یو تصویر ورکړی دی چې دغه شی چې تل ولې د کومه زمانه دی، څه پې ولې دا پېښ شول، څه شی شو، اوس یې ولوله چې دا ښځه څه وایي. بیا په اخر کې مې ویلي دی چې وروسته دغه پېښې هم وشو.
د دې کتاب داسې یوه جالبه کیسه ستاسو په یاد ده چې فرزن دغه اوسې اسد رډو ته وکړی چې په دې کتاب کې د مېرمنې دغه شی ته اشاره کړې ده د سشتي ویلي؟
دا اوس خو په اوس خو فکر نو زه په سفر کې یم
کنه، یعنی کومه خاصه خاطره، یعنی مثلا د وزیر اکبر خان په برخه کې څه ویلي، یا د یوې ورځې یوه کیسه کړې وي چې په ذهن کې مرا ګرځي داسې زوایم؟ هسې ډېره لنډه هم.
ما مثلا یو د هغه د کابل د میوو ښه کیسه ده چې اتومات هم جالب و. مثلا د دغه ښځه وایي چې هغه شفتالو چې د شمالي نه راځي ته په کابل په بازار کې نه پیری، ولې چې هغه نه رسېږي هغه دومره نازک دي او هېڅ وایي مقابل د مقایسې نه دی، یعنی چې دا مونږ ته بله نه وایي شمالي چپلو په کابل کې په وخت کې نه شو رسېدلی. او دغه د کالیو مسله ده، د ښځو کیسې دي چې ښځې چې راځي د دوی دغه د مشرانو ښځې دوی ته راځي کله کله خبرې کیسې ورسره کوي. هغه ځینې هندي مزدورانې دي چې هغه بیا هغه کوي ترجمه کوي. وزیر اکبر خان مثلا وایي چې څو واره ما ته راغی، د وزیر اکبر خان سره ډېر نږدې همکار چې دی د ترزی سلطان جان یا سردار سلطان احمد خان، دا وایي د سلطان جان سره څو واره موږ ته راغی او داسې لاس په سینه راته ودرېد چې تاسې ګوره تاسې بندیانې نه یي، تاسې د موږ مېلمنه یي، داسې آزاد شوې ژوند وکړئ لکه چې ما مګر دومره دی چې شرایط امنیتي خراب دي، ځکه نو موږ به باید تاسې د نظر لاندې ونیسو چې تاسې ته ضرر پېښوي، زه هغه څه کوم تر څو مې چې وسه رسېږي، زه پوهېږم چې تاسې ژوند آرام نه دی، پوهېږم چې تاسې کوم شیان چې غواړي موږ یې نه شو درته برابروی، مګر هغه چې د مو په واس کې وي هغه کوم مریاض لري چې دغه ډوډۍ چې زه خورم دغه د مو نه دي دغه دغه خان د دسترخوان باندې خورم چې دغه هغه دی محمد شاه خان دی چې دغه خسرو بیا مثلا کابل ته خلک لیږي را دوی ته تکای رخت راوړي چې ځان ته کالج ورکوي په خپله خوښه.
نو دا میرمن په کوم ځای کې نظر بند وه؟
تنها دا میرمن نه دی، د مکناتن ښځې دی، د څو نور افسرانو ښځې دي، حتی ماشومان دی.
خو کوم ځای کې دوی نظر بند دي؟ په کوم ځای کې نظر بند دي؟
دوی خو چې د کابل نه قوه موافقه کوي د افغانانو سره چې وځو موږ ته لاره خلاصه کوي موږ وځو تاسو د ملک دوی چې راوځي لا د کابل د بګرامي نه لا نه دي تیر شوي چې حمله شروع کړي د غلجیو دخوا دوامداره د حملو لاندې نیول کېږي. وزیر اکبر خان تکرار دوی ته جنرال فیلسن ته اول لیږي چې ګوره ما درته ویلي وو چې زه امنیت نیسم مګر په دغه غلجیو قواو قومونه باندې مې زور نه رسېږي دوی زما خبرو ته غوږ نه نیسي د دې دپاره چې حداقل حداعظمي غه وکړم یعنې د تاسو ساتنه وکړم دغه ښځې او ماشومان ما ته راکړي چې حداقل دغه ژوندې پاتې شي او د تاسو څو افسرانو باید ما سره حتی خپل جنرال فتن دی راغوړي مجلس ته او بېرته یې نه پرېږدي چې لاړ شي. جنرال وایي چې زه لاړ نه شم خو مور قوه خرابېږي وایي چې امکان نه لري ته ولې چې ته لاړ شي هلته وژل کېږي حداقل تا باید زه ژوندی دلته وساتم. مالفستن د خپل مریضي نه مري په هماغه ځای کې دغه عمومي قومندان دی قواو چې جنرال دی دغه ښځه د مکناتن ښځه چې مشره ښځه مې د مکناتن ښځه چې ولې مېړه په کابل کې وژل شو او څو نورې ښځې دي او یو دوه درې افسران هم ورسره انګریزي دوی بیا د وزیر اکبر خان ته ورکول کېږي بیا وزیر اکبر خان د ځانه سره ګرځي بیا یې هغه ته لغمان ته د لغمان په بادي آباد کې د دغه محمد شاه خان په قلا کې دوی ژوند کوي همالته دوامداره خوراک ورته ولدې مثلا هره ورځ یو پسه ورکول کېږي او د هغه خدمت کوي نورې ښځې هم دي هلته سړي هم دي بیا دوی وایي چې موږ اشپزي خپله کوو چې دغه فاضي خوند نه راکوي د غوړي د استعمالېږي هغه اجازه هم ورکوي بیا وروسته چې د انګریزانو اورېدل کېږي چې د انګریزانو قواوې د خیبر نه راوختي دي او د انتقام دپاره راځي بیا وزیر اکبر خان امر کوي چې د ښځې د ټول راوباسي بېرته ځو کابل ته بیا دغه لاره کې د قصه چې د راځي د بخاک د لارې کابل ته بیا دغه د شیبوکیر د لارې بیا ځي ان تر چلسوتونه بیا بېرته ان تر بامیانو پورې ځي دی د ټول د وزیر اکبر خان د قواو د بدرګې لارې بیا په آخر کې چې اکبر خان مصروفېږي د انګریزانو سره په جنګو کې جنرال سیل د جلال آباد دغه ټول جریان دی داسې یو ځای کې نه دی داسې ګرد ګرځي حتی هغه بنارې چکرې ته تللی دی او دغه ځایونه بیې راغلی دي.
له ښاغلي ځاځي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د توتو تاریخي میله چې ویل کېږي له نږدې دریو پیړیو راهیسې په کندهار کې دود ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
په کندهار کې د شالیمار دودیزه میله پیل شوه. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنۍ میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. دغه میله د احمدشاه بابا له سلطنت رئیسې په کندهار کې دود ده چې په زرهاو میلهوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک تر څنګ د پهلوانانو د خېشنیونې سیالۍ هم ننداره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میلا سش کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو. د شالمار سجری میلې کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو عوام پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو اوبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیږ باسي د کلا تراجی د چمن دراجی د ګلستان راجی د هر ځای خلک راځي د یرا تراجی نو درې ورځې دلته غیږ ایسته کیږي بعد درې ورځې بیا د توتو میله د خلک د سربان ته ځي و د الی ته ځي و د باغو ته ځي 15 ورځې دا میله کوي د 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دی راځي
موږ د سپین بولدک سره راغلی یو د الی د تفریح د فاره په دا باغ کې د الی غیږ ته د شالمار میله د تقریبا لس 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو د الی تفریح کوو
د دې میلې د تفریح لوی برخه محلي لوبه غیژنیونه ده ګډونوال وایي له پیړیو د خپلو نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یووالي روحیه ورکوي
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله دا د پهلوانانو لپاره سپرشت دی د هرات سمراجي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره د کسبین بولدک دا سی پنجوای ولسوالی د سپیروان خلک دی وو دا د لیرا د غیژې د دغه د فارملی د فار د لیخ په غیژې باسي
تختپل ولسوالی مدلته د شالمار میله ده دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه لري ادمین کګان دا هغه وخت ده د دې وخت ډیر بيخي ډیر وخت چې د میله چې د شالمار میله په نامه باندې دغه میله جوړیږي
که څه هم شالمار میله کې په پخوا یوازې د کندهار وسیدونکو ګډون کاوه خو د تیر دوه کلونو راهیسې د هرات بادغیس فراه او نور ولایتونو وسیدونکو هم ګډون کوي
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده پخوا خوچورو خلک وو ټوله راکړله نو اوس بس څلور پنځه ورځې بس شیه شیه غیږي دي او نن د غیراتیانو هم راغلي دي نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي دي ډېر شیه غیږي وزنه سږ کال د کندهار ولایت هم راغلي دي د بادغیس هم راغلي دي د هرات هم راغلي دي د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي
بالا دا د غیږي د ځوانان دي راشو سیوي دي بالا دا یو شایسته غیږي دي د هرات ولایت د کندهار ولایت غیږي دي نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي
د شالمار میله له څو کلنۍ وچکالۍ وروسته کندهار کې داسې مهال ترسره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوو فصل دی د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ رئیس د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون ترسره کیږي مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي
د ارغنداب د توتو له میلې د روزګان د توتو کلنۍ میلې ته مخه کوو د روزګان د مرکز ترینکوټ په لمن کې هم خلک د توتو میله کوي په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د فایناوي سیمه ده چې ګڼ شمېر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلي دي دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډېرو غټو غټو ونو ته ختلي دي چې هره ونه شاوخوا 560 کاله عمر لري او لاندې یو شمېر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي رحمت الله لایق د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللی دی دی وایي هر کال د خپلو ملګرو سره د توتانو میله کوي
د روزګان ولایت ټول وسیدونکو هغه که مثلا وظیفه ولای کې بیل وظیفه خلګي ټول د زرش کړي چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لور پروتو سیمه ته لاړشت ملي د پاره په موسم پر لري ستر شي میوي د میوي موسم یغه د ملي د پاره زیغه سیمه ته نو د چته تم د لپخصي وی دي مثلا د روزګان ولایت شتت لري د نور ولایتونو په پرتله باندې دلته خلګو زرش کړي چې مثلا د میلاو کې نمو هم په همدې مخه باندې د سیمه ترالو تر څو دلته د توت میلاو کوو او ورڅخه خوند واخلو
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتونی په زیات اندازه شتون لري خو وړیا دي او هر یو کس کولای شي چې د خاوند له اجازه پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته ویسي د دې ترڅنګ د دغه ولایت په اکثر سیمو کې د جواریو میله هم وړیا ده او ګڼ شمېر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي په اورزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي خو ځایي اوسیدونکي وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکي حاجي شفیع الله ازادي راډیو ته وویل
چې خوشحالي ځای یعنې مخکې دلته جګړې جنګونه وه سخت جنګونه وه دلته د چار اتک ډېر ستونزمن و کراکلی بیا په وام کې به وو اوس موږ ټول د ځوانان غلي په میله یعنې قسم هغه د مازګر لمنځونه فیصله باندې لمنځونه سوي چې ډېر ناوخته دي خو بیا هم راغلي یو محمد
ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپل ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وای د ورزګان دغه توتان ښه نوم لري او د ګاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نور ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تان چې د روزګان یوه غوره میوه ورته موږ ویلی سو، دا یو ډېر شهرت لري په روزګان کې، د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي، سږ کال هم ډېر کسان راغلي وو. دا موږ یو مثال لرو، د مالي اړخ هم ډېر اقتصادي تمامېږي، ځکه موږ وایو چې توتان ورسېږي خلک طبخۍ زړوي، په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي، یعنی ګټې هم ګټې لري. هم خلک په میلو ځي د توتانو سیمو ته، خصوصا پنبوي او قابلي توت څخه ډېر استفاده کوي خلک ډېر.
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي، خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي، بلکې یوازې د ویالو، لښتیو او د لویو لارو تر څنګ د ثواب په نیت کښېنولي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او وی خوري.
د توتو د میلې له دود سره د ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ ګڼه رانغاړم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې اونۍ مو خدای مل.